د ماسختن نه په چشپ احمد شبریم د سدرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د پاکستان د بلوچستان یالت یو جګپړې چارواکی وای ټول بیا اسناد افغان کډوال باید تر جنوري میاشتې پورې له پاکستان وېستل شي د بلوچستان د سیمې حکومت د اطلاعات وزیر جان اتکزی نن په کوټه کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ټول کډوال باید له پاکستان ووځي ځکه چې په افغانستان کې د پوینا کورنۍ جګړه پای ته رسیدلې د جرمني خبري اژانس راپور لمخي شاغلي اتکزی امدارنګ وویل کله چې له پاکستان د ټولو بیا اسناد کډوالو د سلو لړۍ بشپړه شي د نورو کډوالو د سلو لپاره به هم مهال ویش اعلان شي د پاکستان د حکومت د شمیرو لمخي په دې هیواد کې شاوخوا 3.4 میلیون افغان کډوال وسی چې سباندې 1.1 میلیون غیر قانوني کډوال بلل شوی دی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټوی په داسې حال کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو لویه کمیشنري له پاکستان خپل هیواد ته له ستنول شویو افغان کډوالو سره مرستې او په سیمه کې د بیړنیو اړتیاو چارې تنظیموي امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي ټام ویسټ بیګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي راستنېدونکي افغانان د خوندیتوب درناوي او ساتنې مستحق دي له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کرانډیکر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې زرګونه راستنېدونکو افغانانو ته د خوړو استوګنځي او روغتیایي خدماتو د برابرولو په چاره کې له سیمه ییزو افغان چارواکو سره د خپلو شریکانو له ښې همکارۍ خوشحاله ده د طالبانو د حکومت ویان په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده په مشرۍ د وزیرانو شورا د دوه ورځنۍ غونډې د پای ته رسېدو خبر ورکړ پاره لامی کې چې زبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په خپل ایکسپانه کې خبره کړې ویل شوی چې دا غونډه د تیر دوشنبه او سېشنبه په ورځو په کندهار کې جوړه شوې و اعلامیه تر ډیره د افغانستان وګړو ته د ښه خدماتونو د وړاندې کولو په برخه کې وزیرانو ته د هیبت الله اخندزاده پر لارښوونو څرخي او په یو برخه کې نوموړي ټولو وزیرانو ته لارښوونه کړې چې هغه افغان کډوالو ته چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته سنول کیږي خدمت ته د خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړي د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د پدیاړه چې د حماس لخوا یو شمېر یرغمل شوی به د وی موافقې لمخې ډیر ژر آزاد شي ډیر د آرامۍ احساس کوي حماس چې د امریکا متحد ایالاتو او اروپای ټولنې یو ترهګر ډله پیژني د اسرائیل پر جنوبي شارګوټو د اکتوبر د 2 منټې په بریټ کې له 200 زیات کسان یرغمل کړی دي ولسمشر بایدن پرون سیشن به وویل د ډیر خوشته چې یو شمېر دغه زړور به په منځني ختیځ کې د شوی موافقې د بشپړ عمل کې دوه پترس کې بیرته خپل کورنیو سره یو ځای شي شغلی بایدن د قطر او مصر له مشانو څخه چې د په وینا دغه موافقه ته رسیدو په برخه کې مهم رول لوبولې مننه وکړه او اسرائیل هم وسته چې په غزه کې پروانه جګړه کې له اوږدمهاله وقفې سره موافقه کړې د څلور ورځنی اوربند په اړه موافقه پرون اعلان شو د اوکران د هوایي مدافع ځواکونه وای ټولې هغه ایرانی سخت څوارلس بي پيلوټ الوتکې یې راغورځولې چې روسي تیر شپه د اوکران پر ځینو اهدافو د حملو لپاره کارولې دغه ځواکونه نن چهارشنبه د بیلامي په خبرولو سره ویلي چې دغه الوتکه د دنیپروپتروسک زاپروژیا او کیف په شمول په شپږو سیمو کې راغورځول شوې دي د مالدو او حکومت نن د پارلمان لغړی وغوښتل چې په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت د جنوري تر لومړۍ نیټې تمدید کړي په مالدو کې پروسه ښکال روس تر دې بیړنۍ حالت اعلان شو چې روسیې پر اوکراین د فبروري په 23 غیر معجب برید پیل کړ مالدو له اوکراین سره په ختیځ کې 1222 کیلومتره اوږد سرحد لري ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري له پاکستان یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو وضعیت ته د ملګرو ملتو د کډوالو عالي کمیشنري تازه اندېښنې په دې خبرونه کې درسره شریکو د افغانستان په سړو سیمو کې نن د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شوې جونې نهیلې دي
هر رقم چې دوی وای موږ همغه سي که حجاب وي که برقوي که هر څه شي وي موږ تیار یو چې خوندزي او ته زدکړې لپاره لاړ شو
په افغانستان کې د ماينونو موجودیت ته د ملګرو ملتو د بشري مرستو د امشخي ادارې اندېښنه څرګنده کړې ده یو شمېر نور مطالب هم تر لاسو بجو لا ازادي راډیو اوریدل شي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی کمشنري استازي وای ل پاکستان په دلیل شکل د افغان کډوالو ويستل په افغانستان کې روان بشري بحران په سپره خوي فلیپا کانډلر چې پرونی له اسلام آباد ته آنلاین په جنوا کې وی مطبوعاتي غونډې ته خبري کولې په افغانستان کې سړه هوا او د کډوالو لپاره د سرپنا نشټون هغه څه یاد کړل چې د نوموړي په وینا کې غم نه خوړل شي شاید لامل یې یو شمېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي. تفصیل د امید زهیرمل پر راپور کې
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري استازي فلیپا کانډلر وایي د خوځو او ماشومانو په ګډون افغانستان ته ستنېدونکي ډېری افغانان زیانمنونکي دي او له پاکستاني په ډلې زتوګه اخراج په افغانستان کې روان بشری ناورین لا پسې زیاتوي. منمن کانډلر چې پرونی له اسلام آباد آنلاین جنیوا کې مطبوعاتي غونډې ته خبري کولې اندېښنه او خوده چې په سړه هوا کې له سربراه پرته د ډیرو خلکو د مړکېدو احتمال شته.
افغانستان ته ډلې زخراج به روان بشری بحران نور هم زیات کړي. د هوا په سړېدو سره په یو شمېر سیمو کې د تودوخې درجه منفي څلور ته رسېدلې. د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېری ستنېدونکي زیانمنونکي دي او که بې سرپناه پرېښودل شي ممکن په سوړ ژمي کې ومري. له همدې امله په پاکستان کې یونیسیف په ژمي کې د بیرته ستنولو د درېدو غوښتنه کوي.
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري استازي دا هم وایي چې د بې اسناد افغان کډوالو ډلې اخراج پریکړي. په پاکستان کې په میشتو هغو افغان کډوالو هم منفي اغیز کړی چې هلته ثبت شوی او یا هم د اوسېدو معتبر اسناد لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري د شمیرو پر بنسټ د اکتوبر له درې مینیټې راهیسې 370,000 افغانان افغانستان ته ستانه شوي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د دوشنبې په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي وو چې وروستیو کې نږدې 1,500 افغانان افغانستان ته ستول شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري استازي فلیپا کانډلر د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو د زورولو، نیولو او جبري اخراج د پیښو د زیاتوالي یادونه هم وکړه او ترې وغوښتل چې افغانستان ته هر ډول ستنېدل باید په خپله خوښه، خوندي او باعزته وي. هغې دا خبره هم کړې چې یونیسیف له پاکستان غوښتي چې د سکرینینګ میکانیزم جوړ کړي څو هغه کسان وپیژندل شي چې خوندیتوب ته اړتیا لري. له پاکستانه تازه راستانه شوي هم له دوی سره د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د بد چلند کیسې کوي. د سپین بولدک له دروازې راستون شوی عبدالغنی وای د کور ټول وسایل ترې پاتې شول او په زور راوښړل شو.
پورونه مورنم ګره پاتې شول، پورونه مو درمې سند ښکلې سراب پاتې شو، ځای ګره پاتې شول.
په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان هم وای ډېرې راستنېدونکو ناهیلي دي او دوی ته ویلي چې مجبور شوی خپل ټول توکي او شتمنۍ پرېږدي. په افغانستان کې د کډوالۍ سازمان مشر ماریا مویتا په جنیوا کې وی خبري غونډې ته هم ویلي چې راستنیدونکو خورا زیانمنونکي او دوګدې مودې لپاره سم دستي مرستو ته اړتیا لري. هغې زیاته کړې د کډوالو جبري او ډلیز اخراج له لسیز جګړو، بې ثباتۍ او اقتصادي ناورین وروسته بل بحران دی چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. په همدې حال کې د افغانستان ختیځ ته راستون شوی محمدي ګل وایي کار روزګار یې نشته او نه یوازې دا چې سرپناه نه لري بلکې تر اوسه ورسره مرسته هم نه ده شوې.
نه نه یو روپۍ د سهارا مې ته یو روپۍ کومک شوې. دا وخت چې مونږ کله راتلو نو لکه د مونږ چې لکه ځان تخپل نه چې لکه مدرسې کې استاد ما نو مدرسې کې استاد ما نو دوه نه ماشه مو چې لږ کور مصرف هم بچلو نو بیا حالات د سراغ چې دا کور دا شیان هم خرڅ کړل ما هم بلارې کرا کړل نو بیا دا هغه څه کې ویل چې ورو چا سره د سری نی یا غنی هغه ته مونږ د کنسال د دې چې له خوانه دا
خود طالبان حکومت بیا ادا کوي چې درستنیدونکو افغان کډوالو لپاره د روغتیا، سرپناه او خوراک په برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي او څو کمیټې د کډوالو ستونزو د رسیدو په برخه کې کار کوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد نن په یو اعلامیه کې چې په خپل ایکس پاڼه خبره کړې لیکلي د وزیرانو شورا په غونډه کې چې د طالبانو د مشر ملا حبت الله په مشرۍ په کندهار کې نیول شوی وه ټول وزیرانو ته لارښوونه شوې چې د کډوالو خدمت ته د خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شوې. په دې امتحانونو کې نجونې چې له شپږم ټولګي ورپورته دي برخه نشي اخیستلی ځکه چې طالبانو د دوی ښوونځي وربند کړي دي. تفصیل د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
دا چې موږ هلکان ویني چې هغوی دي خوندزی ته د ازموینو لپاره دین او موږ دا ډیر نه
دا د کابل اوسیدونکو لپاره دا چې نن یو ورور د خوندزی د کلنۍ ازموینې لپاره کتابونه په لاس لکور او واته خدا ورسره یوازې تر دروازې ولاړه او بیرته نه هیلستانه شو. د طالبانو حکومت د پهنې وزارت پر خپل ایکسپانه د یوې لامی په خبرولو سره ویلي چې د هواد پسړو ولایتونو کې د 402 کال د لیسو او منځنۍ خنځې او کلنۍ آزموینه با د قوس په لومړی نیټه پایل او د همدې میاشتې په 15مه با پای ته ورسیږي. د لیمی ورور رمان الله وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ مخکې به یې خپلې خور سره یو ځای سبقونه ویل، آزموینو ته به یې چمتووالی نیولو او خنځې ته به تلل. هغه آزادی رادیو ته وویل
نن زموږ کلنۍ آزموینه پیل شوه. نن چې زه کلنۍ آزموینې ته تلم نو زما خور ماته ورقه راکړه او ویې ویل چې کاشکې زه هم له تا سره مکتب تللی شم. اوله کې هغه له ما سره همصنفی وه، هغه له ما نه 2 کاله شاته شوه. زه له طالبانو نه هیله لرم چې خورګان مکتبونه مې خلاص کړي.
لیما چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم ترې په 9 ټولګي کې زده کړې پاتې شوې وایي تر ننه هر شپه په دې هیله رڼوي چې سبا به یې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو زیری واوري او راتلونکي ته به یې هیلې وغوړېږي. نوموړي زیاتوي که د ښوونځي دروازه یې نه وه تړل شوې سږ کال به یې د 12 ټولګي کلنۍ ازموینه کې ګډون کړی و. لیمې ازادي راډیو ته وویل
وخت وځای کېدل اول په اسلام کې موږ په حدیثو کې دا په قران کریم کې دوی دې طرف ته اشاره شوې ده دا چې حکومت کوم شرایط څه شی غوي دي لري باید یعنی موږ هر رقم چې دوی وايي موږ هغه څه کې حجاب وي کا برقه وي کا هر څه شی وي موږ تیار یو چې خونځیو ته زده کړې لپاره لاړ شو نو حکومت څخه مهله ده چې خونځي موږ د خونځي او دروازې زموږ پر وړاندې خلاصې کړي.
دا یوازې د لیمې هیله نه ده، ډیری افغان نجونې دا غوښتنه لري او په دې تړاو یې خپل غږ پورته کړی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي هادیا
هنوز تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم. موږ له خپلو حقونو برخمن نه یو. افغانستان کې هیڅ چلې حق نه لري چې درس ووایي.
دا چې شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل شي په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او د تیر کال له ډسمبر میاشتې راهیسې یې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولې دي. په دې اړه د پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره سره هم دوی خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
افغانستان، عراق او کمبودیا د نړۍ هغه هیوادونه دي چې ماینونه پکې په بشپړ ډول نه دي پاک شوي. د راپورونو له مخې د ماین پاکي د ادارو د هڅو سربیره د افغانستان 350 کیلومتره مربع مساحت لا هم په ماینونو ککړ دی. د ملګرو ملتونو د بشیر مرستو د همشخي دفتر د افغانستان ماینونو ته تازه اندیښنه څرګنده کړې. تفصیل د سنا ککړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر یو چاوي افغانستان د ماین پاکولو د بشر دوستانه عملیاتو مرکز دی. دغه سازمان په خپل اکسپانه لیکلي چې د ماین پاکولو بشر دوستانه عملیات په 1988 کال کې په افغانستان کې پیل شول او تر اوسه د اوچا همکارانو له 10 میلیونو څخه زیات د جګړې پاتې چاودیدونکي توکي څه باندې 1,24,000 د پرسونل ضد ماینونه او 3,24,000 د وسایطو ضد ماینونه پاک کړي دي. اوچا زیاتوي چې له دې سره سره افغانستان لا هم په نړۍ کې د ماینونو له پلوه یو له ککړو هیوادونو څخه دی. د اوچا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې ماینونه له 2001 کال څخه مخکې او وروسته د کلونو میراث دی او د ځمکې لوی سیمې او یو زیات شمیر مهمې زیربناوې په ماینونو ککړې دي. د اوچا په وینا د سختو فزیکي زیانونو سربیره هغه کورنۍ چې په کرنه تکیه کوي د ماین چاودنې له خطر سره مخ دي. اوچا ټینګار کړی چې ماینونه تر ډیره د افغانستان په هغو سیمو کې ښخ شوي چې اقتصادي کمزوری دی او باید په دې برخو کې ډیر کار وشي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو یو شمیر کورنۍ غواړي چې د ماینونو کارول دی ودروي. رونا د کابل ښار له اوسیدونکو څخه ده. له 3 کلونو راهیسې د خپلې خوښې پالنه کوي، هغه چې د ماین په چاودنه کې ټپي شوی وه. نوموړی په کابل کې له خپل میړه خوښي او لسو ماشومانو سره ژوند کوي. درونه په خبره درې کاله وړاندې خسر او خوښي له خیرخانې څخه قلی زمان خان ته په ټیکسي کې روان و چې د میندې چاودنې قرباني شول. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې خسر ووژل شو او د خوښي او لاس یې پرې شوی دی.
درد کوي، دومره خپل لاس ته ډېر ځورېږي. بیا مو ډاکټر ته یوړو، ویې ویل سم نه دی پرې شوی، رګ یې سم نه دی پرې شوی، له همدې امله ډېر درد لري، خو دومره توان نه لرو چې نورو ډاکټرو ته یې ور وړو.
د هرات اوسېدونکی نثار هم وایي چې په 2019 کال کې د هرات کابل په لویه لار د خښ کړل شوي مای قرباني شو. هغه وایي چې په دې پیښه کې پښه او لاس پرې شوي.
زه بې وزله سړی وم، د خلکو مزدور وم، لوی موټر به مې چلاوه، په همدې لار مې کار کاوه. په غزنی کې مین ووهلم، لکله چې په 2019 کال کې مین ووهلم تر اوسه په کور ناست یم. 4-5 ماشومان لرم، کونډه مور لرم، خدای مې چلوي. کله ګاونډیان مرسته وکړي زما لاس او پښه پرې شو.
تر دې مخکې ماین اکشن ریویو په یوه راپور کې ویلي وو چې افغانستان، عراق او کمبوجیا د ماینونو له پلوه تر ټولو ککړ هیوادونه دي. ماین اکشن ریویو په دغه راپور کې ویلي چې د افغانستان له 3-5 کیلومتره زیاته خاوره په پرسونل ضد ماینونو ککړه ده. اوچا نږدې دوه اونۍ مخکې هم ویلي وو چې د افغانستان د 401 ولسوالیو 2/3 برخه په ناچاودېدونکو موادو او ماینونو ککړه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل او حماس په غزه کې پر یوه موقت اوربند موافقه کړې چې له مخې حماس 50 تنه یرغمل خوشي کوي او اسرائیل په بدل کې له خپلو زندانونو د 150 فلسطینیانو د خوشي کېدو تر څنګ په غزه کې پوځي عملیات ځنډوي. تفصیل د نوري اسنوري په راپور کې.
په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې له پایلې نږدې وونه تیریږي، د لومړني موقت اوربند له مخې چې سخدریز حماس ډلې او اسرائیل دواړو پرې موافقه کړې، حماس د هغو شاوخوا 240 یرغمل شوو 50 تنه خوشې کوي چې د ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو په برید کې یرغمل کړی دی. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې ترهګر ډله بولي، په دغه برید کې پر یرغملو سربیره 1200 اسرائیلیان وژلي دي. اسرائیل پر 4 ورځنی اوربند شوې موافقې له مخې چې عملي کېدل به په راتلونکو 24 ساعتونو کې رسمن اعلانېږي، له خپلو زندانونو لږ تر لږه 150 فلسطینیان آزادوي. اسرائیل ویلی اوربند کېدای شي وکړي چې که حماس د یرغمل شوو آزادولو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی د یرغملو لومړنۍ ډله به چې شمېر شاوخوا 10 تنه ښودل شوی د اوربند له ټینګېدو وروسته سبا پنجشنبه آزاد شي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د 4 ورځنی اوربند په ترڅ کې به 50 تنه چې هغه یوازې ښځې او ماشومان ښودل شوي آزاد شي، او زیاتوي ښایي دغه اوربند وغځېږي که حماس له هغې وروسته هم د نورو یرغملو خوشي کېدو ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې د زنداني فلسطینیانو د خوشي کېدو یادونه نه ده شوې، خو د اسرائیل د عدلي وزارت د 300 زنداني فلسطینیانو د نومونو یو فهرست خپور کړی چې ښایي آزاد شي. سخدریز حماس ډلې ویلي د اسرائیل زندانونو د 150 فلسطینی ښځو او ماشومانو د آزادولو په بدل کې به 50 تنه یرغمل آزاد کړي. د شوې موافقې له مخې به غزې ته چې اسرائیل بشپړه محاصره کړي، پر بشري مرستو، درملو او سون موادو بار سلګونه لارې ننوځي، او اسرائیل همدارنګه منلې چې د اوربند په موده کې به د غزې پر جنوبي برخې ټول هوایي بریدونه دروي، او په شمالي برخه کې به د ورځې د شپږو ساعتونو لپاره الوتنې نه کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حماس ترمنځ موقت اوربند په اړه د شوې موافقې هرکلی کړی او ویلي دي دا چې د حماس لخوا یو شمېر رغمل شوي به د شوې موافقې له مخې ډېر ژر آزاد شي، د ډېر د آرامۍ احساس کوي. جو بایدن پرون سه‌شنبه وویل دی ډېر خوښ دی چې یو شمېر دغه زړور به په منځني ختیځ کې د شوې موافقې د بشپړ عملي کېدو په ترڅ کې بېرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. بایدن د قطر او مصر له مشرانو څخه چې د ده په وینا دغې موافقې ته د رسېدو په برخه کې مهم رول لوبولی مننه وکړه، او اسرائیل هم وستایي چې په غزه کې په روانه جګړه کې له اوږدمهاله وقفې سره موافقه کړې ده. د 4 ورځني اوربند په اړه دغه موافقه پرون سه‌شنبه اعلان شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري تر نه نیمه بجو وروسته د سپورت 19 پروګرام اوریدل شي. په ننګرهار کې د تیر جمهوریت نظام یو څارنوال او خوري د نامعلومو کسانو له لوري په مرموز ډول وشل شوې دي. د وشل شوې سارانوال نقی محمد تقی د کورنۍ یو شمیر غړي او ازادي راډیو ته دغه پیښه تایید کړه. اکرام الله اکرام راپور لري.
په ننګرهار کې د وژل شوي څارنوال نقی محمد تقی یو زوی چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې په کابل کې ژوند کاوه او د روان نومبر میاشتې په 14 ورته په ننګرهار کې د یوې میلمستیا بلنه ورکړل شوې وه. هغه وایي پلار او عمه یې په دې میلمستیا کې د ګډون لپاره ننګرهار ته تللي وو، خو 15 ورځې وروسته د دواړو جسدونه د دې ولایت د بیسودو ولسوالۍ په دامان سیمه کې پیدا شول.
نو اول سانه کې دوی مسموم کوي، بعد مسموم کېدو او شکنجه کوي، نو بعد اثر د شکنجه په ځان کې لیدل کېږي. نو بعد هغه بیا پنجشنبه نه تر دوشنبه ورځ دوی جسدونه په سړک کې پراته په بیسودو ولسوالۍ مربوط یو دامان کلی هلته په یو مرموز ډول پراته دي. د هغه اتمه حوزه د طالبانو پولیسو هغوی بیا پرې خبرېږي او دا جګی وړي شفاخانه د سیاتامې د ننګرهار ته
دی. وایي نه پوهېږي چې په پیښه کې څوک لاس لري. دا هم لا معلومه نه ده چې پیښه جنایي اړخ لري او که سیاسي. څارنوال نقی محمد تقی د تیر جمهوری نظام پر مهال د لوی څارنوالۍ په بیلابیلو ریاستونو کې دنده ترسره کړې وه. د کورنۍ غړي وایي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل مخکې د جرایمو د څېړلو پالي اداره کې د څارنوال په توګه دنده ترسره کوله، خو د طالبانو تر راتګ وروسته په کور کې ناست او دنده یې پرېښوده. که څه هم د پیښې په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د څارنوالانو د ټولنې یو غړي عابد اندرابي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه څارنوال وژل کېدل تایید کړل او دا یې وکړه چې په تیرو څه باندې دوه کلونو کې په افغانستان کې د لوی څارنوالۍ له 30 ډیر غړي په مرموز ډول وژل شوي دي.
دا امنیت د ټینګښت او عمومي عفو په اړه چې حاکم حکومت کومه ادعا کوي دا کاملا رد ده. طالبان په شخصي ډول د تیر حکومت د نظامي او ملکي کارمندانو د انتقام اخیستنې هڅه کوي او په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې له 30 څارنوالانو ډیر په مرموز ډول وشل شوي او یو شمېر لا هم د طالبانو په زندانونو کې دي.
په دې حال کې د بشري حقوقو یو شمیر فعالان وایي په وروستیو کې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د غړو د وژل کېدو پیښې زیاتې شوې. د بشري حقوقو فعال نرګس سادات ازادي راډیو ته وویل
قتل‌های مرموز در افغانستان خیلی افزایش پیدا کرده.
په افغانستان کې د تیر حکومت د نظامیانو او ملکی کارکونکو د مرموز وژنو پیښې ډېرې زیاتې شوې دي او د قتلونو چې ورځ تر بلې ډېرې کې د ډېرې اندېښنې وړ دي.
باعث افزایش کننده بوده در افغانستان.
د بشری حقوقو فعالان ادعا کوي چې د تیر جمهوریت حکومت د ملکی او نظامی غړو د وژل کېدو په پیښو کې تر ډیره طالب وسلوال لاس لري، خو د طالبانو حکومت په ځلونو دغه شان ادعا رد کړي. طالبانو ویلي چې مشر ملا هبت الله پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته عمومي بخنه اعلان کړي او دوی دغه فرمان ته ژمن دي، خو د ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای میاشتې د راپور له مخې د طالبانو د عمومي عفو سره سره د 2021 میلادي کال د اګست له 15 د 2022 میلادي کال تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 160 پخوانی دولتي چارواکي او امنیتي منصوبین د قانون له چوکاټ بهر وژل شوي. د بشری حقوقو د څار سازمان د 2022 کال پر راپور کې هم راغلی چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي ځواکونه له وقفي پرته نیولې، شکنجه کړي او وژلې دي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلایوي دفتر یا یونامه هم یو راپور خپور کړی و چې طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د پخواني حکومت د پوځیانو په ګډون 300 زیاتې بشري سرغړونې کړي چې غیر قانوني وژنې، خپل سری نیول، شکنجه، ګواښونه او ناوړه چلند پکې شامل دي. خو هغه مهال د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د یوناما دغه راپور رد کړی و.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د د یوې معترضې افغانې میرمنې بهاري کریمي نشرې خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو دا میرمن نیولې ده. یو شمېر معترضو میرمنو هم د هغې نیول تایید کړی او وایي چې نوموړې د اکتوبر په 12مه نیول شوې او تر اوسه یې کورنۍ په خوشي کولو کې پاتې راغلې ده. په تیرو څو میاشتو کې لنډا پروانی، منیجه صدیقي، جولیا پارسي او پریسا آزاده وروسته د 15مه اعتراض کوونکې میرمن د چنیول کیږي. جزئیات تابعید سپوږمۍ په راپور کې.
د معترضې میرمنې بهاره کریمی یوې خپلوانې ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې طالبانو بهاره کریمی د اکتوبر په 12مه د کابل ښار په جمال مینه کې لخپل کور بیولې ده. هغې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته وویل چې یو شمېر وسلوالو چې ورسره یوه ښځه هم وه نوموړې په کور دننه ونیوله. سرچینې زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د نوموړې د نیول کېدو په اړه جزئیات د هغې له کورنۍ او ملګرو سره نه دي شریک کړي. په تیرو څو میاشتو کې د جولیا پارسي، ندا پروانی، پاریسا آزاده او منیجی صدیقي په ګډون څو نورې اعتراض کوونکې ښځې هم د طالبانو لخوا نیول شوې دي او له نړیوالو غبرګونونو سره سره تر اوسه د هغې د برخلیک په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو کسانو نیول نه تایید او نه هم رد کړي دي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د بهاره کریمي نیول کېدل تایید کړي دي. د ښځو د حقونو یوه فعاله مونسه مبارز په افغانستان کې د معترضو او د ښځو د فعالانو د نیولو بهیر د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې طالبانو د ښځو ټول حقونه تر پښو لاندې کړي او هغوی ته د نیوکو او اعتراض حق نه ورکوي.
گروهی که اعتراض مدنی داره و به گونه مدنی به خاطر تحقق عدالت و برابری و انسانیت
خواهیم که به مدنی دول معترضی میرمنی دی او دادالت خوختنی لپرخ پر وقت پرده کوی حقی نوی چو بندیه میشی زکر چه نخواهیم دی او نه لطالبان سر پا جگره که وی چو شکنجا که گی او بریخنه تکان ورکوی که گی.
یو بل معترض میرمن پاریس مبارز وایي چې معترض خزی نه یوازې په لارو او سړکونو کې بلکې په کورونو کې هم د طالبانو له خوا تر فشار لاندې دي. پاریس آزادی رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
متاسفانه از صحت مندی زیاد اطلاعی در دسترس نیست.
لبته مرغ تو دوی دو وضعیت بعد معلومات نشته چه په زندان کې ور سره څه ډول چلند کیږي او دا د اندېښنې وړ ده چې ښځې نیول کیږي او کورنۍ نه خبریږي. د معترضو ښځو نه مالي امنیت شته او نه ځاني.
په ورته وخت کې یوې بلې ښځینه فعالې لیدا سید خیلی ازادي راډیو ته وویل چې طالبان نشي کولای د ښځو په نیولو سره د دوی غږ غلی کړي.
ما واقعا نگران هم رزمان
موږ د خپل لارویو منګورو په اړه اندېښمن یو او له نړیوالې ټولنې څخه غواړم چې د دغو ښځو د ازادۍ لپاره کار وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې وروسته له هغې چې طالبانو بیا ځلې واک ترلاسه کړ او پر ښځو یې بندیزونه ولګول، ښځو په لارو او کوڅو کې لاریونونه او اعتراضونه پیل کړل، خو د دغه ډول لاریونونو له ځپلو او منع کولو وروسته اوس ښځې په سرپټو ځایونو کې لاریونونه او اعتراضونه کوي. د طالبانو حکومت د ټولو ملي او نړیوالو اندېښنو خلاف ادعا کوي چې د دوی تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. وروستیو درې میاشتو کې دا د ښځو د نیونې 15 مورد دی چې ثبت کیږي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د ازادۍ رادیو د ټولو کارکونکو څخه مننه کوم. ډېر ورو پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کیږي، موږ سامانونه ګرځول کیږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کیږي، ورورو پیسې په نه کار سخصل کیږي. ورور
موږ اسلامي امارت نه غواړو چې دا خپل د لغمان پرسونل دی تر غیر ولسوالۍ چې دا کوم خلک دلته په ولسوالۍ کې امیران دي غیر ولسوال او لادرانه یدن له امیر المؤمنین له خواهش کوم چې دا حمله دې بدله شي. که دا حمله دلته وي نو لغمان ولسونه له دوه نه ورځ په ورځ لرې کېږي، خلک ولسونه نږدې کوي، دوی ولسونه لرېوالي ته راولي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه نیکې هیلې د ازادي راډیو کارمندان ته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تبلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله زده د ازادي راډیو چې ډیر ملندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي د موږ د افغانستان د خلکو غوړ دې خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پدر دي، څونه ماجرین در پوتاره سو، څونه څونه مرسو، څونه څونه دکې زایس یو متاره دی وکي سي جوړ سي. نو سلام، احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه چلر وی ساته د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. د دې سات په خبرونه کې وړاندې د سپورت ونیس پروګرام